پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده. د مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبری خپرونه کرکلی یم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې اونلاین راپورونه او تبصرې لرو. خو ړومبی نجیب عامر ته ورځو چې د دې وخت خبرونه وو.
په ملتان کې 14 ل 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په غزنی کې په یو زندان برید شوی او سلګونه بندیان تښتیدلې دي. او په مصر کې امنیتي ساتیرو په غلطۍ د سیلانیانو په موټر برید کړی، 12 کسان وژلي. پوره خبرونه د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوې چاودنې له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 زیات ژوبل شوي دي. چاودنه د بسونو اډې ته څیرمه شوې ده. په وژلو شوو ژوبلو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم ښودل کیږي. د پولیسو یو مشر زاهد ګوندل وایي دا یو ځانمرګې حمله وه.
د وای د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندلی چې د ځانمرګي برید تر بریښي. داسې ښکاري چې ځانمرګي برید تر غوښتل چې په موټر سایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه.
د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی. دوی یو ویان مقبول داوړ له ناصرګن ځایه مشال راډیو ته د ټلیفون د لارې وویل چې برید د دوی ملګرو کړی. په پاکستان کې په پنجاب ایالت کې دا ډول بریدونه کم تر سترګو کیږي. اکثره چاودنې او ځانمرګي بریدونه په خیبر پښتونخوا ایالت او قبایلي سیمو کې مخې ته راځي. د پاکستان پوځ پرون ویل چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې هوایي بمبارۍ کې 12 وسله وال وژلي دي. د پاکستان د پوځ د اماړي کو ادارې مشال لړیو ته ویلي هوایي بمباري په شوال، ګربز او زوی نری سیمو کې شوې او په ترس کې د تندرو وسله والو پټنځایونه هم تباه شوي دي. بل پله وسله وال طالبان ادعا کوي چې پرون په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د 3 کسانو مرګ ژوبله وراړولې ده. د سوات د کانجو سیمې د پولیسو چارواکو بیګا مشال لړیو ته ویل چې د ځایي امن کمیټې یو مشر پرون ناوخته ناصرګندو وسلوالو په ډزو وژلی دی. د یادې تاڼې محرر امجد غفور وایي د غلام سید په نوم دغه تن چې د امن د کمیټې غړی او جنرال کونسلر و د ماسخوتن د مانځنه پس کور ته روان و چې ورباندې ډزې وشو او په ټکه مړ شو. په دې پیښه کې د غلام سید ملګری علي رحمان ژوبل شوی دی. وروسته امنیتي ساتیر د پیښې ځای ته ولاړل او د خلکو نه یې پوښتنې ګروېګنې وکړې. د یادې پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده، خو تر دې وړاندې په سوات کې د امن د کمیټیو لسګونه غړي او ځایي مشران وسلوالو طالبانو په ورته ډول په نښه کړي دي. د خیبر پښتونخوا د صحت د ادارې چارواکو مشال لړیو ته خبر ورکړ چې سرلننه په ګرده صوبه کې ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد د ساسکو د ورکولو 4 ورځنی بهیر پیلېږي. په دغه بهیر کې به د صوبې په بېلابېلو سیمو کې 350 لکو ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکول کیږي. د دې سره تړلی یو بل خبر دا دی چې تېره شپه د حیات آباد په میډیکل کمپلیکس روغتون کې هغه ناروغ سا ورکړه چې په کنګو وایرس اخته شوی و. دا په تېر څه مهال کې 4 ناروغ دی چې د کنګو وایرس په وجه خپل ژوند ته لاسه ورکوي. افغان چارواکي وایي تېره شپه د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوې او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلې دي. د غزنی د والي مرستیال محمد علي احمدي مشال لړیو ته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتېدلې دي.
مخالفین یک تعرض گروهی بسیار وسیع گسترده را بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې پراخ ډله ییز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولی. نور طالبان د زندان منځ ته ننوتی دي. 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
352 نفر د مبوسینه بردن.
په دې پیښه کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې د اوړېدو راپورونه هم رارسېدلې دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د زندانونو د ماتولو پیښې تر دې وړاندې هم مخې ته راغلې دي. د افغانستان پوځ وایي په روزګان ولایت کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او په کندهار کې 2 حلقې ماینونه شنډ کړل شوي دي. د 215 اتل قلي اردو مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې ویلي چې د روزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 15 سغدریزي وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د تصفیوي عملیاتو په بهیر کې 2 ماینونه کشف او شنډ کړل شوي دي. سرچینه وایي یو دولت ضد وسلوال په زابل کې د هغه ماین په چاودنه کې وژل شوی او بل ټپي ده چې غوښتل یې تر یو پله لاندې ځای پر ځای کړي. اعلامیه وایي دا ټولې پیښې په تیر یو شواروس کې مخې ته راغلي دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې یو پکې د مکسیکو سیلانی هم دی. د کورنیو چارو وزارت نن وویل ځواکونو په غربي بیدیا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو کې په غلطۍ په څلورو ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله په نښه کړله. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه دوه د مکسیکو سیلانیان هم وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو 10 نور وګړي او دوه مصریان ژوبل شوي هم دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د پیښې پلټنه کوي. جرمنی د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپله پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس ټی میزری پرون وویل چې د دې هڅې موخه جرمنی ته د پناه غوښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د منظم تګ راتګ بحالول دي. نوموړی وایي د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي. د جرمني د اقتصاد وزیر سیګمار ګبریل بیا وایي جرمني اوس د پناه غوښتونکو لپاره د ټاکل شوې شمیرې هدف ته په رسېدو ده، ځکه چې هره ورځ د شاوخوا هیوادونو د لارې زرګونه پناه غوښتونکي د دوی خاورې ته داخلیږي. د سپتمبر په 12مه نېټه یعنې پرون هغه بله ورځ څه د پاسه 14,000 پناه غوښتونکي د جرمني مونشن ښار ته رسېدلي وو. جرمني اټکل کوي چې په روان کال کې به 3,000 کسان د پناه غوښتنې په موخه د دوی خاورې ته داخل شي. بل پلو نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د اروپایي ټولنې د کمیسیون په هغه وړاندیز غور کوي چې وایي 168,000 پناه غوښتونکي دي په نوموړي اتحاد کې په شاملو هیوادونو له سره وویشل شي. دا و تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د هوا حال او کرنسۍ به اورو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ او 104 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 107 روپۍ 30 پیسې او 107 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 70 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې. او 288 ایراني ریال په یو پاکستان روپی اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ باندې پیښور او بونو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 14 کم نه کم 30، په بونو کې به زیات نه زیات 14 کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسۍ حال موریده پر روان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غراپورونه هم اوریدئ شئ. د پنجاب صوبې په ملتان خار کې بمی چودنې 10 کسان وژلي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویلي دي پښتانه د خپل خاورې د ژغورنې لپاره یو شي، خو د دغې نه وړاندې په سوات کې د امن جرګې غړي غلام سعید په وسلوال برید کې وژل شوی دی.
هغه چې کله ماسخوتن منځکو کور ته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سعید په مخه باندې مړ دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي پښتانه د خپلې خاورې د ژغورنې لپاره یو شي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جګول دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه ده.
او قبایلي سیمو کې انتظامی، سیاسي او عدالتي اصلاحات ول نه عملي کی.
حکومت نه غواړي، د حکومت ترجیحاتو کې دا خبره شامله نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیې د طرفه په پدې کې څه هندونه ضرور راځي.
د سیمې آنلاین هم یو شمېر راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. راځمګړومبي راپور ته: د پنجاب صوبې د ملتان په وهاړي سیمه کې بمی چودنه شوي چې په نتیجه کې د چارواکیو په وینا لږ تر لږه 10 کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې په وژل شوو کې یو ماشوم او یو مېرمن هم شامل دي. د دوی په وینا د پیخې ټپیانې د ملتان نشتر هسپتال ته وړلی دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې د دغه چاودنې پلن نه ده منلې. تفصیلې زبی شفق راکوي.
د پنجاب ایالت امنیتی چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ ماښام د دې ایالت د ملتان په ویهاړي چوک کې د بسونو اډې ته څیرمه بمي چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه لس کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د پیښې ټپیانې د ملتان نشتر دولتي او یو شمېر نورو شخصي روغتونو ته لېږدولي چې د ډېر روغتیي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د چاودنې له امله په ویهاړي چوک کې ګڼې موټرې سوځېدلې او د پیښې په ځای کې شاوخوا ودانیو او دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی. که څه هم امنیتي چارواکو تر چاودنې وروسته ویلي ول چې دغه چاودنه په یو رکشا کې د ګازو د ډبې د چاودېدو له امله رامنځته شوې، خو بیا وروسته د ملتان د پولیسو مشر زاهد کندل د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګ یې بریدګر بریښي. دی وایي د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګ یې بریدګر بریښي. داسې ښکاري چې ځانمرګ یې بریدګر غوښتل چې په موټر سایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه. بلخوا بیا د ملتان یو جګپوړی دولتي چارواکی اظهر اکرام وایي چې د چاودنې فورنزیکي پلټنې پیل کړي څو د دغې چاودنې څرنګوالی معلوم کړي چې آیا دا ځانمرګي برید و که بمي چاودنه وه. د پیښې ځینې عیني شهیدانو رسنیو ته وویل چې د چاودنې غږ دومره دروند و چې ان د ملتان ښار په لرې پرتو سیمو کې اورېدل شوی. د پاکستان صدر اعظم د کورنیو چارو وزیر او د پنجاب اعلی وزیر په ملتان کې بمي چاودنه غندلې او اړوندو ادارو ته یې د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. د یادونې وړ ده چې په ملتان کې د دغه چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو ده.
د سواد د کابل تحصیل په ننګولی کلي کې ناپیژندل شوي وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی او کونسلر غلام سعید په ډز ویشتې او وژلې دی. پولیس وایي چې په دغه برید کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه د پیښې پړه چا نه ده منلې، خو د دې نه وړاندې د امن جرګو په غړو د ډېرو بریدونو پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. له منګورې د نیاز احمد خان راپور.
د سوات تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غفور تر مخه تیره شپه ناسرګند وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټې غړی او جنرال کونسلر غلام سعید سره د ملګري په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کور ته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ډی سی ممبر دی او چې د علاقې جنرال کونسلر هم دی غلام سعید نومې دی. د پلار نه غلام رحیم نوم دی. د غونډ نینګولې اوسېدونکی دی. هغه چې کله ماسخوتن مونځو کو کور ته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سعید په موقع باندې مړ دی چې د هغه سره په خوا کې علی رحمان ولدی فضلحنان تک نه نینګولی چې دی هغه شدید زخمي دی. دواړه کې جوړ دی هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامیه تر مخه پیښه کې زخمي شوی تن علی رحمان د خطرې نه بهر دی. بلخوا د پیښې وروسته د مقامي اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان پوځ کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړی او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګېدلی. د یادونې وړ ده چې د تحصیل کابل نیمګولۍ دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وژنو کې سکم 12 تنان وژل شوي چې د زیاترو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
وسرزو د کرخه غاړه افغانستان غزنی صوبې ته چرته چې 13 شپه طالب وسلوالو پر زندان ډلهیز بریدونه کړي دي او د دغه زندان دروازه یې نړولې ده. په پیښه کې 352 تنه بندیان خوشي شوي، خو طالبان دغه شمېره تر 400 تنو لوړه ښایي. په دغه اړه تفصیل سید شاه سخیم راکوي.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي طالبانو له زندان څخه 352 تنه بندیان خوشی کړي، خو طالبان دغه شمېره 432 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیري وژل شوي، خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع گسترده بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډلهیز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منستانه نوتی دی. هلته په نخته کې 15 طالبان وژل شوی، خو 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولې دي.
352 نفر د موبوسیله از موباس با خود متواری ساختن و بردن.
دی وایي طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولی وو او ترپلونو لاندې یې بمونه خښ کړي وو چې نور سرتیر ورباندې د زندان خواته تلل. احمدي وایي په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیري وژل شوي، خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تېره شپه د غزنی له زندان څخه 432 تنه طالبان خوشې کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیر یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشې کړي وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي ویلي دي له امو نیولې به تر اباسین پورې د دې خاورې مالکان پښتانه افغانان دي او د دې وطن ژغورنه د هر پښتون او افغان ذمواري ده. دا اسکزي په خبره هر ادب چې د خپل ولس د ستونزو نماینده نه وي د خلکو نه خوښیږي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار کې ادیبانو ته کړي دي چې زموږ خبریال خدای نور ناصرې نور جزئیات راکړي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دوه ورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې ادب او صحافت په هکله خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دوه ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې یې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمایندګي نه وکړي، ترجمانی نه وکړي، د خپل قام د غمونو د خپل قام د مشکلاتو ترجمانی نه وکړي، هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکزي وویل له امونی ولې تر اباسینه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل یې د هر پښتون افغان ذمواري جوړیږي. د اڅکزي په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جګول دا د هر افغان د هر پښتانه وظیفه ده. موږ ته ځینې مشکلات پیش دي، زموږ قام چې د کوم مشکلات تېر شوی دا ګرد څه معلومه ده. نن چې زموږ وطن په کوم سره اور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع ونه کړي، د خپلو ولسونو رهبري نه وکړي، د خپلو سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تعریف نه کړو.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوه ورځ د پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیل بیل سیمو څخه راغلیو لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. له خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال او شاعر اباسین یوسفزي په خپل مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قامونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبې ګرځېدلې دي.
موږ په یو داسې بدبخته وطن کې اوسېږو چې د هغې قامي ژبې په سکولونو کې ویل او قامي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼلی شي. په یولسمه صدۍ عیسوی کې چې کله په یورپي ملکونو د یونانی او لاتینی خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسۍ غلبه وه، دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترېنه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتي په غوږ کې اوده پاتې شول.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درېیمه ورځ به بیا هم درې بیل بیل برخې وي چې پکې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقالې وړاندې کېږي او په درېیمه او اختتامي برخه کې به یې قراردادونه او اعلامیه وړاندې کېږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړی میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو نور له سغړو په متفقه توګه یو بل جمع کړی او د فاټا په عیني حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې ده. که څه هم دا یو تاریخي ګام دی خو کارپوهان وایي چې په قبایلي سیمو کې په لویه کچه د بدلون راوستو په لاره کې یو شمیر خنډان موجود دي. تفصیلي د ګل آیاس پر راپور کې.
د قبایلي سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړی او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو عیني حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمې نه د پارلمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی وو، له مشال اړي سره په خبرو کې ادا کړی وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړ جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخواني غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه ده سیول بیوروکریسي چې کومه ده چې د هغوی نه هغې ته یو سیول بیوروکریټ په 18 کروڑ باندې په 35 کروڑ په 40 کروڑ باندې په پاټ اته ځان بدلی او هغه به د وی شپې چې کوم دی نو 2 کروڑ او 3 کروڑ روپۍ د هغې مدني، نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دی او هغوی رکاوټونه کوم چې مراد یافته طبقه د هغې په ذریعه سره جوړی.
د خونزاده چټن په خبره ځینې خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلمان د غړو ترمنځ اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د یوې څېړنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډېدل او متفق کېدل یوه لویه خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی، حکومت نه غواړي د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهر خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د سیول بیوروکراسي د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د هغه پریویلج کلاس چې کم د ملکانانو دی د هغې د طرفه به څه خندونه ضرور راځي. خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روانه شي نو پسنه طریقے سره بیا دا هندونه بچی دي، نو وخت وخت دا مسلیف به ضرور راځي او هغه وخت په وخت سره چې کم دي نو هغه ان شاء الله چې هلکه دوه طرف ته روان شي.
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کې سهم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي، خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلي چارو کارپو اخیل یوسف زی وای چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلي سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دي او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسف زی زیاته کړ چې باید په دې لار کې سر رکاوټونه جوړ نه کړی شي.
زه نه ګڼم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازۍ یا انسازۍ ضرورت دی، ځکه چې د پاټا ټول معاملات عیني طور له صدر مملکت د پرزیدنت هغه ډیل کوي او دا ماهرینو مطابق د آرډیننس د لاندې هم کېدای شي. زما خپل خیال دا دی چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي، نو داسې څخړن به د دې په لار کې موجود نه وي.
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو عیني حیثیت کې لوی بدون راوستل شي. خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال اډیسر په خبرو کې ویل که چری په فاټا کې په سمدستي توګه بدلون راوستل شي نو د دې نتیجې به ښه نه وي، نو باید په دغه سیمو کې بدلون مرحله وار راوستل شي.
قبایلی سیمو کې اصلاحات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په دغه اړه ایکسپریس ټریبیون په یو اداره کې لیکلي دي چې په قبایلی سیمو کې روایتي نظام ډیر کمزور شوی دی، نو ځکه اوس وخت راغلی چې دغه سیمې په قومي بهیر ورګډې کړل شي. د دغه لیکنې مهمې برخې د مجید بابر ناور.
ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداره کې لیکي چې د رواني میاشتې په 9 نیټه د قبایلی سیمو نه منتخب شو 900 پارلماني غړو په متفقه توګه د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د 22 آئینی ترمیمي بل مسوده په دې مخه داخله کړه چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې په ایجنډا راشي. د ادارې په خبره په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د قبایلی سیمو تقریبا 9 میلیونه اوسیدونکو ته د هم هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د دغه هیواد نورو 1300 کروڑ اوسیدونکو ته حاصل دي. په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې د آئین په 270 او 280 ماده کې بدلون وکړل شي، دغه سیمې دي د صوبې د انتظام لاندې قبایلی سیمو سره ضم کړل شي او یا دي د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي چې ولس ته د دغه هیواد اعلی عدالتونو ته د خپلو ستونزو هوارولو په لړ کې رسایی ترلاسه شي. د ادارې په خبره که دغه بل د پارلمان نه پاس شو نو د 9 وړو قبایلی سیمو او 6.5 قبایلی سیمو په انتظامی حیثیت کې به یو داسې بدلون راشي چې نه یوازې د دغو سیمو ولس لپاره به ګټور ثابت شي بلکې دا به د ټول پاکستان په ګټه وي. او هغه ځکه چونکې دا مهال په قبایلی سیمو کې عملی ټولنیز او انتظامی روایتي نظام روانې نامنه دومره کمزوری کړی دی چې د دې نه علاوه بل لار نشته چې دغه سیمې د قومي بهیر برخه وګرځول شي. ادارې زیاتوي چې کېدای شي د دې آئینی ترمیم له امله افغانستان سره د پاکستان د پولو په اړه د لسیزو ناروانې هغه پوښتنې هم له منځه لاړې شي چې په یادو سیمو کې د مبهم قبایلي نظام له امله وخت په وخت راپورته کیږي. ادارې مخکې لیکي چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه روان پوځي عملیات رشتي پړاوونو ته داخل شوي دي. ورو ورو د دغو سیمو نه یو نیم ملیون بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېږي. خو دا هم نه دي هېرول په کار چې په تېره یوه لسیزه کې په قبایلي سیمو کې د روان یاغي توب له امله ځایي ولس ډېرې ځاني او مالي قربانۍ ورکړې دي او دا مهال د دوی کورونه وران او اقتصاد د ډېرې بدحالۍ سره مخ دی. د ادارې په خبره خو دغو سیمو سره دا ظلم د تیرو اتو شپېتو کالونه روان دی او د اجتماعي ذمهواری د ظالمانه او غیر انساني قانون اف سي آر د لاندې د دغو سیمو ولس ژوند تېرولو. او حقیقت دا دی چې کله نه پاکستان آزاد شوی د دغو سیمو دا پاکستانیان د سامراجي قانون غلامان شوي دي. موږ په فلسطین او برما کې په مسلمانانو د روانو ظلمونو ذکر هره ورځ کوو خو په دغو مسلمانانو چې کوم ظلم روان دی هغه مو د پامه غورځولی دی.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمينه نشون د سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخپل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مومند ایجنسی هغه لار چې د ګورسل له سیمې افغانستان ته غځېدلې ده د تېرو څو کلونو راهیسې تړلې پرته ده چې په نتیجه کې ځایي سوداګر او کاروباري خلک د ستونزو او مالي تاوانونو سره مخ شوي دي. د سیمې ولس د دغه لارې د پرانستلو غوښتنه کړې ده. زمونږ خبریال شانواز ترکزی نور تفصیل راکوي.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هغه لار چې د محمود ایجنسی په ګورسل تیره شوې د بندښت له وجې روزګاریانو ته ډېر تاوانونه اوښتې. ولې څه موده وړاندې د پاکستاني کسټم محکمې چارواکو د دغه لارې معاینه کړې وه او امکانات داسې څرګندېږي چې ګنې لږه موده پس دغه لاره خلاصه شي. د دغې لارې د خلاصون لپاره د محمود ایجنسی د خویزو او بایزو د قبیلې مشرانو هر وخت حکومت نه غوښتنې کړې دي او ملک سلطان بایزي د دغه لارې د بندښت وروستو مشکلات داسې بیانوي.
سل د لارې پورې تړلې دي چې ټول تجارت دی تړلې دی بند کړې دي د سره ډرایور کلینډر هوټل موټر تجارت ټول روانېږي.
د دغه سیمې اوسیدونکو مشرانو روزګاریانو او د دغه سیمې ځایي استوګن قانونو ته باور هم ورکړی و چې ګنې حکومت به دغه لار خلاصه کړي نو اولس به کاروبارونه بیا شروع کړي او پورې غاړه به په آزاده توګه خپلو خپلوانو کره تللی هم شي. مظفر سیال هم د دغه سیمې اوسیدونکی دی او وی ویل
اوس افسوس دا دی چاته زمونږ خپل مړی نه پرېږدي چې راشي ځکه چې دا ډیورنډ کرښه زمونږ په سینه تېره شوې ده. موږ نیم پلو پاتې شو نیم دې پلو پاتې رالو چې دغه لار لکه تورخم چې خلاصه ده دا لار غریبان دی تجارت او دغه کیږي.
ملک جانشیر اساخیل د حکومتي چارواکو څخه غوښتنه وکړه
دغه زمنګ مطالبه ده چې دا د آزاد کړی شي چې دلته زمنګ سی روزګار یو څه شي خو زمنګ په لاس راشي. موږ هم داسې در په دې کې نه سي دلته خو نه څه روزګار شته نه خښته نه بد شه بس دغه یو لار و هغه را باندې بند شي د وسه هغه سي باقی در په در کړو.
دا سات خود محمود ایجنسی د هرې سیمې عسکري اپریشن شوی دی او د حکومتي ادارو په وینا چې سیمه د وسلوالو نه پاکه شوی. خو د سره یو اندېښنه دا هم ده چې د پولې پورې غاړه چې کوم وسلوال دی نو هغه د خطر سبب ګرځېدلی شي. بلال رحمان محمد چې د پارلمان غړی دی ورته مې د دغه ولس ستونزې او غوښتنې وړاندې کړې.
دلته چې کوم دی نو حکومت په خپل لیول باندې هلې ځلې لږې شروع کړې دي نو زه به انشاءالله د دې نه بعد وزارت خارجه کې دا خبره او د افغانستان سفیر سره همدلته په یو لیول باندې دا خبره سټارټ کړم.
بلال رحمان محمد دا هم وویل چې دغه لار به ارومرو خلاصولی شي خو دا خبره نه شوه معلومه چې ګنې دغه لارې په پرانستلو کې به څومره وخت ولګي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل چې دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
اردن کو مشال ریڈیو تو درنگ شبیلا پختونخوا کی د گرمی دلسن بجے کی دن کی دید نجیب عامر نب مہم خبروں اورو د خبروں رست برتا د قامی او نڈیوال مطبوعات نہ مہم برخ اڑان دکھو
د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکی وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوې چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او له څلوېښتو زیات ژوبل شوي دي. د ملتان د پولیسو مشر زاهد کوندل وایي دا یوه ځانمرګي حمله وه. تحریک طالبان پاکستان د برید پړه قبوله کړې ده. د پاکستان فوج پرون وویل چې د شمالي وزیرستان په شوال، ګربز او زوی نری سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې ولس وسلوال وژلې دي او په ترڅ کې د تندرو وسلوالو پټنځایونه هم تباه کړي دي. بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د اتو کسانو مرګ ژوبله ورړولې ده. د سوات د کانجو سیمې د پولیسو چارواکو بیګا مشال لډیو ته وویل چې د ځایي امن کمیټې یو مشر غلام سید ناصرګند وسلوالو په ډزو وژل دي. پولیس وایي په ډزو یو بل تن ژوبل شوی هم دی. په خیبر پختونخوا کې سرلننه ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد د ساسکو د ورکولو څلور ورځنی بهیر پیلېږي. په دې بهیر کې به د صوبې په بېلابېلو سیمو کې 350 لکو ماشومانو ته د واکسین ورکول کېږي. افغان چارواکي وایي تېره شپه ناوخته د غزنی ولایت په مرکزي زندان حمله شوې او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلی دي. د غزنی د والي مرستیال محمد علي احمدي مشال لډیو ته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتېدلی دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې یو پکې د مکسیکو سیلانی هم دی. خو د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه د مکسیکو دوه سیلانیان هم وژل شوي دي. راپورونه وایي چې لس نور د مکسیکو وګړي او دوه مصریان ژوبل شوي دي. او د جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د استرالیا سره په خپله پوله د سهارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي.
مهم خبرون بور د اردن کو سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار رابع اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه تاسو لپاره مهم ټکی راټول کړی.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه په کراچۍ کې د خارجه چارو په حق له د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، هینا ربانیکر او سرتاج اسیس موجود وو چا چې د خارجه دفتر په حق له مهم کردار لوبولې دی. ورځپاڼه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمائندګي نړۍ کې کړې ده. ورځپاڼې تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسۍ، قومي سیکیورټي په حق له فیصلو، اسټیبلشمنت او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوې. ولې د یو خبرې کمی مخې ته راغلې دی چې تر دې دمه داسې تګلارې نشته چې پاکستان څنګه د ترقی په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورځپاڼې په وینا په دې موقع د هینا ربانیکر وینا وه چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډېر زیات دی. ورځپاڼې اخیره کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په حیث یو ښه ملګری لري. ورځپاڼې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خو پالیسۍ په جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. وحدت ورځپاڼې خپل اداریا د هندوستان مداخلت په اړه د سرتاج عزیز په څرګندونو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې هندوستان کې د مودي حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوې دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم چې مکلک ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوو چې ګاونډي هېوادونه او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي. خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاري کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورځپاڼه لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅې کوي، نو باید دا خبره دې هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هېواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولۍ ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت نوٹس واخلی. اداری آخری کلی کی چستون سیتل ادیو بل پنسر دسان پو حکولو او خپل منزی مذاکرات و للاری حواری گی. جنگ رسپان اخپل اداری کلی کی دا اٹک دا پیخ نپس سجیلم یو سیما کی پسکول کی دینگی دا مخنیوی سپری کولو لوجی یو سل پینزو جی سکون کی متاثر شوی دی. اداری وای دا سپری دمرا زهری لو چکم سکون کی ابتدائی علاج نپس کورون تلیگل شوی اگی بیا ہسپتال ترا وسی شوی دی. اداری مخ کلی کی سوال دا پیدا کی گی چی سپری خصو نمخ کی زلی انتظامی دا صحت نڑیوالی عالمی ادارے دا شرطون مطابق سپری و لیوان خصو ادارے پوینا دا بد انتظامی دا بے احتیاطی او مجرمانہ غفلت دے دا دی مکمل تحقیقات پکار دی او دا دی ذمہ وارانو خلاف سخت کاروائی پکار دا.
دسی میں حالات او دا نڑے مطبوعات.
گلپ نیوز ویبپاڼې لیکي باید چې د پاکستان ولسی حکومت د ولس ستونزې پر وخت هواري کړي ځکه چې د پاکستان ولس اوس هم د خپلو ستونزو د هواري لپاره د پوست په لور ګوري. بلخوا ناټو په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې اتحادیانو یې د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 میلیونه امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه کړې او له دې مالي مرستې سره به د افغانستان د توانایي ملي مرکز پیاوړی شي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
گلف نیوز ڈاٹ کام ویب پاڼې لیکي په لاهور کې د خوراک څانګې لخوا په ریسټورنټونو او نورو ځایونو چاپی وهل چې دا رنګ د معیاري خوراک خرڅول یقیني کړي او په اسلام آباد کې د سکولونو په فیسونو کې د اضافې پر ضد د میندو پلرونو احتجاج د دې خبرې عکاسي کوي چې پاکستاني ټولنه کې بدلون را روان دی او تر ټولو مهمه دا ده چې دا بدلون برقرار وساتل شي. خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پوښتنه دا راپورته کیږي مسلم لیگ نون چې د اوو کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې ناخبره وو. په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوس په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره هم په پاکستاني ټولنه کې د پوز مقبولیت زیات شوی. د مخالفونکو په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ غړو له نیولو سره کار نه کیږي او لا هم ډیر څه کول پکار دي. د ده په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنې وشي. په مقاله کې راغلی دی په کار ده چې د پاکستان ولسی ادارې پیاوړي کړل شي ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلی دی آسټرېلیا، بلجیم، کانیډا، جرمني او نیدرلینډ د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 میلیونه امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. له دې مالي مرستې سره به د افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي او دارنګ له دې سره به د هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کیدونکي ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامدار هم وي. دغه 200 میلیونه ډالر چې ایشیایي ترقیاتي بینک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي د دې بینک کنټری ډایرکټر وایي له دې توانایي سره به د افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي او همداراز په بهرنیو مرستندویه هیوادونو به یې تکیه کمه شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیویارک ټایمز اوس پاڼې لیکلي دي په پاکستان کې د امریکا مرستندوی اداره یو ایس آی ډی په هغه پروژو کار کوي چې ډېرې مشهورې نه دي. په مقاله کې راغلي دي چې دغه ادارې په قبایلي سیمو کې ډېر زیات کار کړی دی خو له د نتیجو نه څوک نه دي خبر شوی. د دغه مقالې مهم ټکی ګل ایاز وړاندې کوي.
له امریکا نه خبرېدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د دغه هیواد مرستندو ادارې یو ایس ایډ د فعالیتونو په اړه مقاله خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې یو ایس ایډ ادارې له یوې لسیزې راهیسې پاکستان سره د اربونو ډالرو مرستې کړې خو شنونکي وایي چې دغه امداد په سمو پروژو نه دي لګول شوي. ورځپاڼه وایي چې زیاتره امداد په انتظامی چارو خرچ کیږي. ورځپاڼه لیکي چې په دې رستو کې د دغه ادارې پر ضد عدالت کې د یوې مقدمې نه چیلنجونه او مسلې نورې راښکاره شوي ځکه چې په پاکستان کې امریکایي امداد ته د شک په نظر کتل کیږي. د دې ترڅنګ چین په دغه هیواد کې په مختلفو لارو او پروژو کار پیل کړی دی. ورسپانی په پېښور های کورټ کې د دغه مقدمه تفصیل هم خپور کړی دی. ورسپانی د پاکستان د منصوبه بندۍ د کمیشن پخوانی مشر ندیم الحق په حواله لیکلی چې د یو ایس ایډ ادارې امداد ټولنې ته نه رسیږي، بلکې بیرته د امریکایي قراردادیانو جیب ته لاړ شي. خو د ورسپانې په خبره په دغه ادارې د تنقیدونو باوجود ځینې شنونکي وایي چې دا امریکایي اداره ده او په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات ډیر زیات دي، نو ځکه دغه اداره په نښه کیږي. ورسپانې د یو امریکایي څیړنیزې ادارې څیړنکار رضا رومي په حواله لیکلي چې مرستندویه ادارې په توانایي او تعلیم څانګه کې ډیره زیاته سرمایه کاری کړې ده، خو دغه هر څه یې څرګند کړي نه دي. رضا رومي وایي چې په قبایلي سیمو کې یو ایس ایډ ادارې ډیرې زیاتې پیسې لګولې دي، خو په حقیقت کې د دغه پیسو لګولو نتیجو نه څوک خبر شوي نه دي. ورسپانې لیکي چې په دې اړه د یو ایس ایډ ادارې چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو چا ورته جواب ورنه کړو. نیویارک ټایمز ورسپانې د یو ایس ایډ ادارې لخوا ورکړل شوي امداد کې د درغلیو تفصیل هم خپور کړی دی. ورسپانه د شنونکو په حواله لیکي چې پاکستان ته ورکړل شوی امداد کې شفافیت نشته. د دې ترڅنګ د ورسپانې په خبره چین په پاکستان کې په پرمختیایي پروژو کار کوي او هغه ښکاره هم ده. په دې رسو کې چین په پاکستان کې د توانایي او د بنیادي ډانچې په جوړولو کې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو سرمایهکاری اعلان کړی وو. د دې پرتله یو ایس ایډ مرستندویه ادارو په هغه پروژو کار کوي چې ډېرې مشهورې نه دي.
دا ورسپانې په یو ادارې کې لیکلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد په قامي اکشن پلان خو وخت په وخت د لوړې کچې غونډې کیږي، ولې د ترهګرۍ د نوغې وستو فرقه ییز تشدد د مخنیوي لپاره لا په دې پوره عمل نه دی شوی. د دغه ادارې مهم ټکی په دغه راپور کې اور ډان ورسپانه لیکي دا ښه خبره ده چې د ترهګرۍ پر ضد د قامي اکشن پلان د سوري لاندې د شو هلو ځلو د جاج اخیستلو لپاره د پوځي او حکومتي چارواکو غونډې کیږي، خو بلخوا د ترهګرۍ د نوغې وسترو لپاره دغه پلان لا پوره نه دی عملي شوی. په دغه اړه تر ټولو مهم کارونه د وسلو د لایسنسونو جاج اخیستل، د مدرسو رجستریشن کول او ترهګرو ته د مالي مرستو د راتګ مخه نیول دي، خو د 2 ورځو د تیرېدو باوجود دا کارونه لا نه دي شوی. په ادارې کې راغلي چې د ترهګرو مالی مرستې تړل د قامي اکشن پلان تر ټولو مهمه برخه ده، او د کال په پیل کې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی وو چې د دې کار لپاره به ټولې ممکنه هڅې کوي، نو بیا ولې د 8 تیرېدو باوجود لا دغه کار نه دی پیل شوی؟ دا ټیک ده چې د قامي اکشن پلان د لاندې ځینې وسلوال او د هغوی تنظیمونه په نښه شوي دي، خو دغه سره سره د هغه ځایونو له منځه وړل مهم دي چېرته چې وسلوال وده کوي. ورسپانې لیکلي دي د دې مانا دا ده چې نن کومې ګټې لاسته راغلي دي سبا هغه وخت په تاوان بدلېدلی شي که چېرې وسلوالو ته د راتلونکو مرستو مخه ونه نیول شي، ځکه چې په دغه مرستو وسلوال یو ځل بیا ځان منظم کولی شي. ډان ورسپانې په پای کې لیکلي دي اوس وخت دی چې د قامي اکشن پلان د لاندې د سغدریزۍ د بیانیو مخه ونیول شي، ترهګرو ته په ټولنه کې د ګډېدو مقور نه کړل شي او د هغوی مالی مرستې وتړل شي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2110 15,300 او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شي.
په خیبر پختونخوا کې بیلابیل میوه او فصلونه کیږي، خو د پنجاب صوبې په مقابله کې بیا دغه میوه او غلې نړیوال مارکیټ ته ډېرې کمې وررسي. په صوبه کې د کر کروندې د چارو پوهان وایي باید د صوبې او مرکز حکومتونه په دې لړ کې د کروندګرو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په دغه اړه د فرخنده اسد راپور ته غوږدو.
د خیبر پختونخوا کروندګر وایي باید حکومت د دوی میوو او نورو فصلونو له هم هغسې مارکیټ برابر کړي څنګه چې د پنجاب میوو او روجو ته حاصل دی. په تېره اونۍ کې د پنجاب د روجو د کروندګرو او تجارو یوې ډلې د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې ولیدل او د دوی نه یې غوښتنه وکړه چې د روجو د برآمدولو او یا په هیواد کې دننه د دې په کاروبار دې لګول شوي حکومتي ټکسونه ختم کړي، او لکه د ټکسټایل د صنعت غوندې لري دوی ته هم بجلی او نور سہولتونه په ارزانو بیو ورکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا کروندګر بیا وایي باید مرکزی او صوبایي حکومتونه د دوی په سیمو کې شوو فصلونو ته هم پاملرنه وکړي. د سوات یو اوسیدونکی جمال ناصر وایي د دوی په سیمو کې ډېرې خوږې میوې کیږي چې کوالټي هم ډېره ښه وي، خو بیا د دغې په برآمدولو او یا دغه یو ښه مارکیټ ته په رسولو کې مشکلات لري. د پېښور پوهنتون د زراعتی ساینس څانګه یا د هارټیکلچر ډپارټمنټ چیرمین پروفیسر ډاکټر نور الامین بیا وایي په خیبر پختونخوا کې ډېرې ښې میوې او نور فصلونه کیږي او باید دغه نړیوال مارکیټ ته ورسول شي.
تقریباً ہر قسم میوہ اور ہر قسم سبزی کی جی خیبر پختونخوا اللہ تعالیٰ موسم ورکڑے دے آغا تقریباً ہر قسم سبزی اور ہر قسم میوے دا پارا بہتر دے.
ڈاکٹر نور الامین وائی دا پختنو سیمو کے رنگا رنگ میوے او غلی کی گی او باید مرکزی او صوبائی حکومتونا پو زمیندارانو کے دا پوہا پیدا کری چی دوی با سنگ خپل فصل نړیوال مارکیٹ تا رسبی او پو دا غلڑ کے دا کروندگرو دا مسلو حل تا پام وکری.
زمیندار ذمہ داری خدا کیا ہے پیدا ان خود گورنمنٹ ان سے ذمہ دار ہے برقرار بھی چاہ رہی لادا فیسیلیٹیٹ کیا لی
ڈاکٹر نور الامین دا ہم وائی باید زمینداران ہم سان پر دے پوہ کری چھ دے یو فصل دا برآمدولو لپاره با کومی خبری پو پام کی نیسی چھ دغه فصل پو نړیوال مارکیٹ کی خپل ځای جوړ کری.
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان په کوټه کې درې ورځنی نړیوال سیمینار دوام لري. په دغه سیمینار کې پښتو پښتنو ته په بیلابیلو ستونزو بحثونه شوي دي چې یوه موضوع پکې د پښتو لیک دود هم وه. زموږ همکار نیاز مستخیل پر دغه مهمه نقطه په سیمینار کې برخه لرونکي لیکوالانو او شنکارانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې را لېږلې ده.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې استاد او د پښتو ژبې شاعر او لیکوال ډاکټر جاوید اقبال فکر کوي چې پښتانه لا هم پر لیکدود بشپړه اتفاق ته نه دي رسیدلي.
نه پر لیکدود باندې خو لا تر اوسه پورې موږ سره یو نه یو. په حکومتي سطح په افغانستان کې هم په دې حق لا کانفرنس شوی او سیمینار شوی او څه فیصلې شوی وې. دې نه پس بیا په بڑګالی کې اخري دغه وشو د املا د وحدت په حواله سره د لیکدود د وحدت په حواله سره هغه فیصلې چې دې کتابي شکل کې چاپ هم شي خو له بده مرغه پښتانه چې دې هغه باندې عمل نه کوي او مختلف دغه چې شخصي املاوې مروج دي چې دا پښتو د وحدت لپاره تاواني خبره ده.
له افغانستان راغلی د پښتو ژبې منلی لیکوال عبدالغفور لیوال هم دا خبره مني خو وايي تفاوت ستا خودمره لوی نه دی.
ځینې اختلافات
د لهجو څنګه چې ویل کیږي دغه اختلاف ستنه دا. همدارنګه په لیکلو کې د ځینو علایمو ترمنځ اختلاف لا هم شته دی کښې او کې چه او چی اما دغه اختلافات تر دې بریده نه دي چې یو پښتون دی د بل پښتون په لیکلي متن پوه نسي.
عبدالغفور لیوال زیاتوي اوس پښتو لیکدود په سلو کې تر نیمایي هم زیات فیصده اتفاق ته رسېدلی دی.
د باړهګلۍ غونډه ډېره اغېزمنه وه، په دې کې لرو برو پوهانو ګډون درلود او دوی په ځینو شیانو سره متفق شول. تر هغه وروسته زه داسې فکر کوم چې موږ اوس تر شپېتو نه تر اویا په سلو کې متفق.
د بلوچستان وتلی لیکوال او څېړونکی پروفیسر غنی خان غنو په دغه اړه د پښتنو لیکوالانو خپلمنځي اختلافات هم د دې مسلې یو لوی علت ګڼي.
پنځه لیک شوي دي، یو حسن میوندیک شری دی، یو بایزید روشان شری دی، یو خوشحال خان خټک شری دی، یو ګل احمد خان مومن شری دی، یو خان شید شری دی. هغه څلور نامکمل دي. د خان شید لیک دود بشپړ دی که پر دغه عمل وشي دغه پلی شي دغه ګرد ستونزې هواریږي.
د پښتو ژبې لیکوالانو څېړونکي په دې نظر و چې پکار ده راتلونکي کې سیمینارونه او کانفرنسونه تر ټولو زیاته پاملرنه د پښتو لیکدود ټولمنلې ته ځانګړې کړي.
راپور مو ورده اوریدونکو، اوس راځو یو بل راپور ته چې د افغانستان د کونړ له صوبې په اړه باندې چېرته چې د پولیو پر ضد باندې کمپاین دا وخت روان دی، په دغه اړه باندې نور معلومات باز محمد عابد راکړي.
که څه هم په تیرو کلونو کې د کونړ په کچه له شلو زرو څخه زیات ماشومان د پولیو له واکسین نه پاتې کېدل، خو چارواکي وایي چې د قومي مشرانو سره د جرګو او عامه پوهاوي له برکته یې په دغه ولایت کې له واکسینو څخه د محرومو ماشومانو کچه کې د پام وړ کموالی راوړی دی. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي مشال راډیو ته وویل له واکسین څخه د پاتې شویو ماشومانو ګراپ یې راټیټ کړی او خپلې هڅې یې لا پسې چټکې کړې دي.
دا یو لکو پنځه څلوېښت زره، یو لکو اته څلوېښت زره کوریز موږ راځي. د تیر کمپین کې په هغه مخکې کې اولس زره او په دې بل کې درې څلور زره موږ راټیټ شوي، یعنی دولس زره دیارلس زره ته راکړ شوي.
د ډاکټر فضلي په وینا لا هم په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې داسې سیمې شته چې د دولت وسلوالو مخالفینو پکې د پولیو په ضد د واکسینو بندیز لګولی دی. بلخوا د کونړ ولایتي شورا مرستیال جمال الدین سیار په لرې پرتو سیمو کې د پولیو له واکسین څخه د محرومو ماشومانو شمېره ډېره ښیي او زیاتوي چې په ګڼو سیمو کې کارکوونکي پیسې اخلي خو ماشومانو ته واکسین نه تطبیقوي.
داسې کارمندان هم شته چې پیسې اخیستل کېږي او هغو دلته راپور ورکوي چې هغه دلته مونږ هغه ساحې ته لاړو او واکسین هم وکړو، خو بدبختانه چې دغه راپور ورکوي خو بیرته د تعقیب او نظارت دپاره د دې هیڅ دغه نشته دی چې دغه واکسین په هغه ساحه کې بانډه کې رښتیا وشول که ونه شولو.
هغه په دغه برخه کې روغتیایي چارواکي پړه ګڼي او زیاتوي چې کلیوالو خلکو ته یې د واکسین د ګټو په هکله سم پوهاوی نه دی ورکړی.
مونږ سره شکایتونه شته د موجود دی، اسناد راسدي چې هلته عامه پوهاوی نه دی شوی، ځینې خلک بیخي واکسین هم پکې نه پیژني چې واکسین نه دی شوی، خو زوب چې دی د سیاتامی د ادارې دی.
خو د کونړ د عامې روغتیا ریاست دغه خبره نه مني او زیاتوي چې د کمپاین پروسه په مسلسله توګه تعقیبیږي. که څه هم سکل په کونړ کې د پولیو کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو تیر کال په غازی آباد ولسوالۍ کې یو ماشوم په پلج اخته شوی و او وړم کال په دغه ولایت کې د پولیو و پیښې ثبت شوې وې. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد راپور مورد اوردونکو، تیر ورځ د متحده عربی اماراتو د حکومت په کابل کې د یاد هیواد د سفارت یو شمېر استازو د خوست شیخ زید پوهنتون څخه د لیدنې پر مهال تیاری څرګند کړی چې د یاد پوهنتون د نیمګړتیاو ستونزو په هوارولو کې به مرسته کوي. په دغه اړه باندې نجیب الله الوخیل نور معلومات راکوي.
د متحده عربی اماراتو د حکومت لخوا د راغلي پلاوي مشر احمد التاینجی په خپلو خبرو کې که څه هم د مرستو اندازه مشخصه نه کړه، خو ویې ویل چې دوی په ترتیب سره د پوهنتون د ټولو اړتیاو پوره کول په پام کې لري او یو شمېر پروژې عملا پیلوي. خواهی تاسو به دې ته منتظر وی چې د عربی متحده اماراتو هغه مرستې چې په پام کې دي اعلان کړم. خو موږ په دې اړه پخوا هم د خوست د ولایت او د پوهنتون د چارواکو سره لیدلي، د دوی ستونزې مو خپل هیواد چارواکو سره شریکې کړي او اوس به هم ستاسو غوښتنې تر دوی ورسوو. ډېر ژر به یو شمېر پروژې پیل کړو. خوست والي حکم خان حبیبي د دې هیئت د سفر موخه د یاد ولایت د پوهنې او لوړو زده کړو د برخې سره مرسته وبلله.
د دغه هیئت موخه او راتګ دا و چې د متحده عربي اماراتو د مرستو په دوام یو ځل بیا د خوست معرف او دیاري تحصیلاتو د پیاوړتیا لپاره د شیخ زاید پوهنتون سره لیدنه وکړي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس مجیب الرحمن کریمی وویل
په اکاډمیک بخش کې فرزند مونږ د استادانو د سویل وړول دي چې هغه په دې معنی چې فرزند مونږ دوی سره کولای شو د دوی په مرسته باندې د نورو نړیوالو پوهنتونونو سره پارټنرشپ ولرو. د هغې اګریمنټ مونږ ورسره امضا کړو چې د دې طریقه مونږ کولای شو چې د مونږ استادان د پی ایچ ډي او ماسټري دغه ډیګریګانې دوی ترلاسه کړي، او په ضمن کې مونږ د زیربنا په حصه کې هغه پانځه چې فرزند تر اوسه پورې مونږ هغې لپاره تعمیرات نه لرو هغه مونږ دوی سره شریک کړي. پروپوزلونه شته دي، انشاءالله ټول لیکل شوي دي.
یادونه ورده د خوست شیخ زاید پوهنتون اوسنی اداري کمپلیکس هم د متحده عربي اماراتو په مالي مرسته جوړ شوی چې پخوانۍ ودانۍ د پوهنتون د محصلانو د اوسني کمیت لپاره بسنه نه کوي. شیخ زاید پوهنتون د افغانستان په لویو تحصیلي مؤسساتو کې حسابیږي چې نږدې 9000 محصلان لري.
راپور بوره دا اوریدونکو د لوی اختر د راتګ نه وړاندې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د سارو میلې لګېدلې دي چې خلک ورزی او د ساروی اخلي د اختر د قربانۍ لپاره. زموږ همکار شنواز ترکزی د چرسدی د شوقدر مال منډي ته ورغلی دی او د غزینه مونږ ته دغه راپور راکړي.
د شوقدر د سارو په منډۍ کې سږ کال د سارو قیمتونه خو زیات شوي، ولې بلخوا اولس وویل چې د نورو شیانو د ګرانۍ له وجې هغوی دومره وس نه لري چې ګنې په اختر کې د قربانۍ لپاره په وجود ښه او ماړه ساروي واخلي. سهار وختي د پهلوان قلعه شوقدر منډۍ ته په ګاډو کې او پیاده ساروي راوستل شوي، خو زیاتره اخیستونکي خالي لاسونه کورونو ته واپس ستانه شول. محمد علي خان له پېښور راغلی او وی ویل
بالکل دا قربانه په خیال ساروی غسول راغلی ما خو مو نن سبا بدل ته کې دا سه کار چې ساروی ډیر زیات ګران دي، خو کوشش کوم چې ځان نه پکې دا سه ساروی ورم چې وس مطابق وي. یرا پروس کال تقریبا نوغه په 65000 روپے باندې جوړ اغست و، خو سخ کال چې هغه جوړه ته پوس کین هغه بنځات یا خوشا لسکم یو لاک یو لاک دا خوشا ریټونه چلیږي.
یو سپینګری په وجود ورکوټه چلی لپړی نیول او ویل چې کله هم اختر راشي هر سړی د سرو ګرانه بیه کوي، نو هغه مجبور دی او لوی سروې نشي اخسته.
زما نوم رحیم شاه دی، د میاکلی نه راغلی ما او سخت کال فاویله ګران شوي دي. د مخکې کال په بابت مانی مخکې بچ دسې په فلور سلو نیم کې ده، نو هغه سخت کال په 15 شپږ کېږي، ولا سروي ډېر خو بد ګران شوي دي.
یو ځوان چې له باجوړ ایجنسی نه شپږ چیلی راوستی وی ویل
رواج خان کالو سری وساتے بدی میں لوتے رو باسی نواغی پا وجہ گران خلکو نیولی دی دس بازارون ہم پن مزا نشتارے ما یو شپگول ساروی روستی چی دی دی واللہ چی پس مختلف ریٹون دی شپاڑا زرم ملاوی گی تل زرم ملاوی گی دوی زرم ملاوی گی.
دا شوقدر دی منڈی تا دا محمندو باجیوڑ چار سدی او دا پی خور دا نزدی سمونات ساروی راوستلی شی. دا دی منڈی دا ٹیکدار نوید مومن سرمی خبر وکړي
د خلکو غربت او د ملک معیشت حالات د سیستم چې دا غي په وجه سره د خلکو استعداد نشته چې قرباني وکړي. د دې وجه نه ساروي خلکو ته ګران ښکاری او د دې د پیښور د مردان د چارسدي د پینډای نه د سوداګر او د خلک راغلي چې هغه ساروي دلته اخلي.
زیاتره هغه خستون کې چې نن تش لاسونه واپس تانه شول ویلې چې هغه به لوی اختر ته نږدې ساروي واخلي، ځکه چې په دغه ورځو کې پرې یو خو مالکان تنګ شوي وي او بل د خرڅ ضرورت هم سیوا شوی، نو ممکن ده چې په کومه بیه ورته څاروي میلاو شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
اور در کوم دغه سره زبون د سهار د خبرونو وخت پای ته رسید. دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سهار د خبرونو نه خپل کوربه شاین بندیر له اجازه ورکې د الله پامه.
نہ دجرے نہ کالا سوئی تر
زن پس پختون پس شوی او کپا میوان کی شہید نشوی گران لالی ابی ننگی لد سات یو خس نظر پا مسافر کا خیر تو متنا ور پسر کا کیا پیدا ٹول کلے خبر کا او جانان تور سادر پسر کا سان مرور کچ جرگ درو لے گا جانان ترا تیا دے گی زمانت کل ہی ریگی سما پستر گو کی غڑی گی کب میں او ساتھ ہی ریگی خودے مد ہیر کی دال اس تلی کتابونا کوئی سچی زکا بلتا دوانو با کسیالے طالب اپی زوانو اخلم زان لشم لگے یہ سچی زکا بلتا دوانو با کسیالے طالب اپی زوانو اخلم زان لشم لگے طالب اپی زوانو اخلم زان لشم لگے